د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسېده. نن د اکشن بی ورځ د 1398 هجری لمریز کال د سنبولې ولسمه ده چې د 2019 کال د سپتمبر له اتمې سره برابر ده. نوریاس نوری موده ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی دی، یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره په واشنگټن کې یوه محرمانه غونډه لغوه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون څلور بمی چاودنې شوې چې 14 کسان یې ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی دی، یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغې حملې مسؤلیت واخیست سمدستي لغوه کړې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. صلاح الدین رباني دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو شاه محمود قریشي او آنګ ای سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړې. ښاغلي رباني وویل
As the front line state against terrorism, Afghans are paying
د تروریزم په وړاندې مبارزې په لومړۍ کرښه کې د پراتو هیواد په توګه افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي چې باید قدردانی وشي. د تروریزم په وړاندې مبارزه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې بې توپیره ګډو تروریزم ضد اقداماتو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا په مشرۍ د افغانستان د سولې خبرې اترې روانې دي. قریشی ویلي د پاکستان او سیمې امن په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره تړلی دی. دا د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو غونډو درېیمه هغه ده چې پر سوداګرۍ، د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان د روانې کشالې پر پای ته رسېدو پکې بحث وشو. د دې درې اړخیزو غونډو لړۍ دوه کاله مخکې پیل شو چې لومړۍ غونډه په 2018 کال په پیکینګ او دوهمه په 2013 میلادي کال په کابل کې شوې وه. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه سیشن به د افغانستان په اړه د دې سازمان پر تازه راپور بحث وکړي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د وضعیت بېلابېلو اړخونو ته کتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه راپور په یوه برخه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو غوښتنه کړې ده. تمه کیږي د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مسودې تر نهایي کېدو وروسته پیل شي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت اندېښنه وړ بلل شوې ده. دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې تېر ماښام په کابل کې په یوه انتحاري چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شول. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چاودنه د پنځمې امنیتي حوزې اړوند په کمپنۍ بازار کې شوې ده. ښاغلي فرامرز وویل تر دې چاودنې وروسته د پیښې ځای ته نږدې یو مشکوک موټر نیول شوی. د هغه په خبره د دې چاودنې په اړه څېړنې روانې دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په بنګلاديش کې د افغانستان او کوربه هیواد ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه یا 15 ورځنۍ مسابقه روانه ده. افغانستان د مسابقې په لومړۍ ورځ 342 منډې وکړې چې بنګلاديش په خپل پانی کې یوازې 215 منډې وکړی شوې. افغانستان په خپل دویم پانی کې چې تر پرون پورې روانه و د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 210 منډې وکړې او په دې ډول تر بنګلاديش 304 منډې مخکې دی. دا په ټوله کې د افغانستان دریم ټیسټ لوبه ده. افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه تیر میلادي کال په هند کې یو د هند د هندستان بل په 13 مارچ میاشت کې د آیرلند په وړاندې کړی و. افغانستان به د سپتمبر په 14 بل ټیسټ لوبه د آیرلند په وړاندې کوي. خبرونه له آزادي راډیو اورېده. عراق په پلازمینه بغداد کې پرون څلور بمی چاودنې وشوې چې 14 کسان پکې ټپیان شوي دي. عراقي لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویل بمونو د بغداد په ختیځ، جنوب، لویدیځ او مرکزي برخو کې تجارتي ساحې په نښه کړې. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دغه څرګندونې کړې دي. تر اوسه پورې د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. که څه هم عراق په 2018 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بریا اعلان وکړ، خو دغه ډله لا هم د خپلو پټو عناصرو په مرسته خپلو حملو ته دوام ورکوي. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. رجب طیب اردوغان پرون وویل چې له ډونالډ ترامپ سره به دا کتنه د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وشي. ترکیه په پام کې لري د سوریې په دغه سیمه کې د سوریې 1 میلیون کډوال بېرته ځای پر ځای کړي. بلخوا ټاکل شوي ترکیه او د امریکا متحدو ایالتونو نن یکشنبې د سوریې په دې سیمه کې ګډې پوځي ګزمې پیل کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کېږي چې ترکیه وایي په مرسته به دغه سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدله شي. ترکیه چې د سوریې 3 میلیونه شپږ لکه کډوالو ته پناه ورکړې ده، د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې ساحې نیولې دي. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د افغانستان حکومت هم د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې واشنګټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني، هرکلی وکړ.
ما از موضع‌گیری و از موقف وزیر دفاع امریکا که برای یک صلح پایدار اونا صحبت داشتن استقبال میکنیم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د نړۍ څو هیوادونو د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 1.5 په صافه او وزي اوریدلای شي. روز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی دی او امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تیره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل په کم دیویډ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغه حملې مسؤلیت واخیست سمدستي لغوه کړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ وویل که دوی طالبان د سولې د خبرو په دغه ډیر حساس وخت کې اوربند ته غاړه نشي خودی او ان 12 تنه بې ګناه کسان وژني، نو دوی په هر صورت د دې توان نه لري چې د یوې هر اړخیزې هوکړې لپاره خبرې مخته یوسي. طالبانو د کابل د پنجشنبې د ورځې پر حملې سربیره تېره اونۍ د افغانستان په درې ولایتونو کې د کندوز، بغلان او فراه ولایتونو پر مرکزونو هم پراخې حملې وکړې. په کابل کې د پنجشنبې د ورځې په حمله کې د یوه امریکایي سرتېري په وژل کېدو سره د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي سرتېرو شمېر 1400 ته ورسېد. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینیت مکینزي چې له پاکستاني پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی، پرون شنبه هغو خبره لاندې چې له ده سره ملګرتیا کوي، په دې سفر کې وویل چې په تېره بیا د افغانستان په دغه حساسه مرحله کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی له وضعیت سره مرسته نه کوي. هغه وویل د دې لپاره چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي، ټول لوري باید سیاسي جوړجاړي ته چې په خپل وار سره تاوتریخوالی کموي ژمن پاتې شي. په عین حال کې د افغانستان حکومت بیا د سولې د پروسې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي که د سولې پروسه نیمګړتیاوې ولري، نتایج به یې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم بد وي. مارک اسپر پرون په پاریس کې وویل امریکا له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې واشنګټن دې له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د افغانستان حکومت یو بار بیا ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید له دقت څخه کار واخیستل سي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وویل حکومت پر یو داسې موافقه د صلح کېدو هڅه کوي چې پیچلتیاوې ونه لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون شنبه وویل هیواد له طالبانو سره پر یو موافقه د صلح کېدو هڅه کوي، خدا په دې معنی نه ده چې واشنگتن به له طالبانو سره هر ډول موافقه کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي حکومت د وی تعریف سوي سولې غوښتون کوي. خدای
سي او دریز نه موږ هر کله کوم مهمه خبره ده چې دغه سي اصول راشي چې هغه تعریف سوي، یعنی سوله چې پاره کې معیارونه کاملا واضح، یعنی هیڅ پکې ابهامات باید نه وسی، ټول تلاشونه د یو پایدار سولې لپاره باید هماهنګ شي. موږ ټول سوله غواړو، یو لوی اجماع د افغانستان ملت کې سوله باندې شته، اما سوله ته باید ډېر دقت وکړو. که خدای را خواسته زموږ سولې پروسه ناقص او یا مشکلات ولري، بیا به د دې نتایج ډېر بدي، او نه یوازې چې زموږ لپاره کېدای شي نتایج بدي، د ټول نړۍ لپاره کېدای شي ډېر بد نتایج ولري.
د جمهوری ریاست تر دغه بیان څو ساعته مخکې د امریکا دفاع وزیر وویل چې واشنگتن له طالبانو سره پر یوې شی موافقې د صلح کېدو هڅه کوي. مارک ایسپر په پاریس کې په یوه خبری کانفرنس کې چې فرانسوي سیاله یې فلورانس پارډی هم حاضر و، زیاته کړه غواړو ډاډمن سو چې پر یوه ښه او په کافي اندازه ښه موافقه صلح کېږو چې لږ تر لږه زموږ د هیوادونو د امن او د افغانانو لپاره د لا روښانه مسیر تضمین ورکړي. دا څرګندونې په داس حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د هوکړې د مسودې تر نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته تېرې یکشنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. له حکومتي مشرانو سره د دې موافقې د مسودې تر شول کېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د دې موافقې د احتمالي نتیجو په اړه اندېښنه شولې وه. شغلی خلیلزاد تیر دوشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصول کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی، د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه، یعنی د دوی تر ولکې لاندې سیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم، له افغانستان شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم، د بین الافغاني خبرو پایل او تلرم هم په افغانستان کې دائمي او هر اړخي زوربند. بلخو په افغانستان کې د امریکا درویو پخوانیو ډیپلوماټانو راین کراکر، جیمز کانینګهام او جیمز دابینز خبرداري ورکړي له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقې مسوده چې لمخې به ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد وځي یو اشتباه ده چې شایي د دوی په خبره خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر له 2011 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر و. جیمز کانینګهام له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د کابل لپاره د امریکا سفیر و. دغه راز جیمز دابن له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی و. دا درې واړه پخواني ډیپلوماټان د هغو پخوانیو نهو امریکایي ډیپلوماټانو او پخوانیو چارواکو له ډلې دي چې تیر اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او په هغه کې ویلي و چې له یو مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل سي. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي تر اوسه د بین الافغاني مذاکرو په اړه پریکړه نه ده سوې چې چیرې به کیږي. شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي کېدای سي چې د بین الافغاني مذاکراتو متعددې غونډې په بېلابېلو هېوادونو کې ترسره سي. وسله والو طالبانو په قطر کې د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړي. تېره پنجشنبه په کابل کې د یوې موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو ومانه.
و مردل چه ده افغانستان جمهوری ریاست ده امریکا ده متحد ویالتونو ده دفاع وزیر ده ورسته و ترگندوانو چه ویلی ده متحدی ایالات له طالبانو سره پر موافقه ده سلاکی دو حتی که خدا پده ایمانه نده چه واشنگتن ده لده دل سره هر دول معامله و منی هر کلی وکر ده غراز مخی موام و مردل چه ده امریکا ده متحد ویالتونو ولسمشر دونالد ترامپ ویل تیرش په ده طالبانو له مشرانو سره ده سولی خبری ورسته له هغه لغو کړ چه په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې چه ده دل مسئولیت اخیستی ده یو امریکایی سرتیری په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تیره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل د غوښتل د یکشنبې په ورځ چې نن د په کم ډیویټ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه ورځ وویل چې غوښتل یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا له طالبانو سره چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نهو پړاو خبرو په نتیجه کې یوې هوکړې ته رسېدلی و، آیا خبرې به د ترامپ له دغو څرګندونو وروسته هم دوام وکړي که نه؟ د امریکا د ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد چې له په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره د دغې هوکړې وروسته کابل کې تللی و، او په کابل کې هم د افغانستان د حکومت له مشرانو او سیاستوالو او د مدني ټولنې یو شمېر غړو سره په دې اړه سلا مشورې کولې. وروسته بیرته دوحه ته ولاړ او د طالبانو له مشرانو سره بیا وکتل، او ویل کېږي چې بیرته هم واشنګټن ته په لاره دی، خو تر اوسه پورې دغه خبر رسمي منابعو نه دی تایید کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اوو بجې او 10 دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته به غوږ شو.
انټرنیشنل پالیسی ډایجست خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته په اشاره د هغې په وړاندې د روسیا او نورو هیوادونو د دریس پر څرنګوالي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: د روسیې فدراسیون وایي د قطر په خبرو کې شامل خو وړاندیز کړی چې روسیا دې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په خپل دې هم موافقه لاسلیک کړي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم طالبانو د چین په شان له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي او په خپل یې هم لاسلیک کړي. البته د طالبانو هدف څرګند دی، ځکه چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته شایي له دې هیواد سره د امریکا او د هغې د متحدانو مالي مرستې کمې شي، او په هغه صورت کې به افغانستان زیاتو مرستو ته اړ وي او ممکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه څه ناڅه مرسته وکړی شي. خو لوی پوښتنه دا ده چې آیا له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د روسیې، چین، هند او پاکستان په شان هیوادونه به څه غبرګون وشي؟ انټرنیشنل پالیسی دایجست خپرونه وایي وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید او اعلان یې وکړ چې د 2018 میلادي کال په پای کې له افغانستانه ټول پوځیان باسي، د سیمې هیوادونه په دې پوه شول چې د افغانستان له جګړې د امریکا د وتلو لیوالتیا جدي ده او هغوی په دې برخه کې په تیاریو فکر وکړ. همداراز ولسمشر ترامپ هم تر انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې نور غواړي د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورسوي او خپل هیواد ته د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره بیرته ستنولو غوښتونکی دی. خو د جګړې شرایط د دې سبب شول چې ترامپ لږ شمېر نور سرتیري افغانستان ته ولیشي، او اوس هم د انټرنیشنل پالیسی دایجست لیکوال په باور د سیمې هیوادونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ځینې اټکلونه لري، خو دا چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به د دوی اټکلونه څومره دقیق وي د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو او د دې پروسې له عملي کېدو وروسته به ژر جوت شي. ډیپلوماټ خبرونه بیا لیکلي چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د افغانستان موضوع یو حساسه موضوع ده، او داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې خپل خلکو ته وښيي چې د امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې خپل هیواد ته راولي. د ډیپلوماټ خبرونې د لیکوال په نظر امریکا باید له بې احتیاطۍ کار وانه خلی، ځکه چې بې احتیاطۍ د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخولی شي. ډیپلوماټ په دې اړه چې د داعش او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو په اوږدو کې د نورو سخت دریځو ډلو برخلیک به څه شي او څرنګه به دا ډلې کنټرول شي، وایي چې یو لړ پوښتنې شته چې باید ځواب یې ولټول شي. د ډیپلوماټ خبرونې د شنن کې په باور د دې موافقې په ډیپلوماتیکه برخه کې هم ځینې پوښتنې شته. لومړی دا چې طالبان هیڅ ډیپلوماتیکه تجربه نه لري، نو په دې برخه کې به څنګه عمل کوي؟ د لیکوال په نظر د دې جوړجاړي په سیاسي برخه کې د افغانستان د حکومت اندېښنه په ځای ده. په سیمه ایز بود کې هم ډېرې پوښتنې شته چې البته ځینو پوښتنو ته به د موافقې د بشپړ متن له افشا کېدو وروسته ځوابونه وموندل شي.
ازادي رادیو اوریده ننګرهار ولایت شورا غړي په جلال آباد کې د 02 قطې په عملیاتو کې وژل شوی څلور وروڼه بیګونا او دغه پیښه هم یو جنگي جنایت بولي. دوی له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې د خپل سر عملیاتو مخنیوي د وکړي او دغه پیښه عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. ولایتي اداره وایي د پیښې څېړنې لپاره له مرکزه یو باصلاحیته پلاوی ورغلی دی. تفصیل زموږ د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کوي.
د سپتمبر د 15 منیټې پښپد د جلال آباد ښار سلوره میناهي اړوند مجبور آباد سیمه کې 02 قطې عملیات تر سره کړل او خبري خپور کړل چې له داعش سره په تړاوي سلور تن وژلې دي. دا پیښه په ټولنیزو رسنیو کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی استعفا ورکړه او افغان ولسمشر د پیښې د څېړلو لپاره د لوی څارنوالۍ څخه یو پلاوی ننګرهار ته راولېږه. د ننګرهار ولایتي شورا غړو د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ادا وکړه چې د 02 قطې په عملیاتو کې وژل شوي څلور رونه بېګنا او یا د پیښه یو جنایي جنایت دی. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د پیښې د څېړلو په موخه راغلي پلاوی وغوښتل چې د پیخي عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
موږ د افغان ځواکونو د عملیاتو مخالفت نه بلکې ملاتړ یو، البته د وسلوالو د منځه وړلو په صورت کې. خو غوښتنه مو دا ده چې کله دغه سي عملیات ترسره کیږي باید اول دقیقا کوردینه شي ترسو ملکی تلفاتو مخنیوی شوی.
د ولایتي شورا غړي یاد پیخه غندي او له حکومت نه غواړي چې د پیخي عاملین دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د دوی په خبره دا لومړی پیخه نه ده، تر دې وړاندې هم د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې یادې قتی ورته وژنې تر سره کړې دي. ډاکټر ناصر کامول او عبید الله شینوار وایي
نه یوازې چې وحشت او د یو جنگي جنایت تر سره شوی، دغه خلک وژل شوی دا مطلقاً بیګنا خلک دي او دا ورستی اولنۍ پیښنه ده. د دینه مخکیم چې 02 کوم عملیات کړی دي په ډیره کې موږ یو تاسو حساب کو په حسارک کې، په خوګیانو کې، په چپرها کې، په بډیکوټ کې، یعنی تاسو دې شاهد هستئ چې دغه قطع چې دلته پرته ده د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لمن باندې یو تور داغ ده.
دلته محاکم شته، د سارندوالی شته، کاهن دغه خلک مجرمین وای، د دو اسناد به محکمې ته سپارلی وای چې دغه خلک دغه جرم کړی دی، بیا باقی د محکمې کار دی چې دا خلک یې دام کوله او قید کوله.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوګیانی وای د ولایتي ادارې په غوښتنه له مرکز یو پلاوی د پیخي د سیړنې په موخه ننګرهار ته راغله او ولایتي ادارې ترې د پیښو د سیړلو شفاف غوښتنه کړې ده.
ولسمشر په حکم د لوی څارنوالۍ یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته رسېدلی دی. له دې پلاوي سره زموږ درې ناستې وشوې. زموږ ټینګار او سپارښتنه هم دا ده چې د قانون له مخې دې په جدي ډول څېړنه وشي او هغه کسان چې هغوی عاملین دي هغوی دې تر عدلي او قضایي تعقیب باندې ونیول شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د 02 قطې نظر هم ولرو. له هڅو سره سره بریالي نه شو، خو له پیښې وروسته 02 تیر سنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلی ول چې د داعش د مالی مسول په ګډونې د دغه ډلې سلور غړي وژلې دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روسیا او اوکراین پرون په خپلو کې اویا بندیان تبادله کړل. یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین د دې اقدام استاینه کړې. سلیمه مسالی نور جوجاته وروي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ دغه اویا بندیان پرون شنبه تبادله شول.
هغه اقدام چې لویدیځ هرکلی وکړ او دا یې د کیف او مسکو ترمنځ د ترینګلو اړیکو د سمولو یو چانس وباله. په 15 خوش سوی اوکراینی بندیانو کې 24 تنه اوکراینی سرتیری دي چې تیر کال کرچ تنګی ته نږدې د روسیې لخوا نیول سوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلازمینې کیف ته نږدې په بوریسپل هوایي ډګر کې د دغو بندیانو د هرکلی پر مهال وویل دا د ټولو بندیانو د ستنولو پر لوري یو اقدام دی. موږ به د خپلو ټولو بندیانو د ستنولو لپاره اقدامات کوو او د مینسک د موافقې په چوکاټ کې به د اوکراین د ختیځ له دوو سیمو زولوتوی او پیټروفسکوی څخه په دوو پړاوونو کې د خپلو پوځیانو وتلو ته دوام ورکوو. بیا به له ټولې سیمې پوځیانو وباسو. وروسته به بشپړ اوربند او د جګړې ختمېدو ته لاره ورسي. په خوشو سوي اوکراینیانو کې یو هم د اولا سینتوف په نوم منتقد فلم جوړونکی دی چې د روسیې لخوا د کریمیا تر اشغال وروسته د تروریزم د تورونو په شک نیول سوی و. سینتوف پرون بوریسپل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبرلانو ته وویل هیله من یم چې د اوکراین ټول بندیان به ډېر ژر خوشې سي، خو د وروستي بندي له خوشې کېدو سره به هم جګړه ختمه نه سي. بریا لا هم لیرې ده. دښمن قوي دی او نه تر شا کېږي، خو یقینا چې بریا به زموږ وي. بله چاره نه لرو. پر لوړې دې وي اوکراین. په هغو 15 کسانو کې چې اوکراین خوشې کړي او مسکو ته رسېدلي، د ریا نوبوستي خبري اژانس خبریال کیریل ویشینسکي او اوکراینی وګړي ولادیمیر تیماخ شامل دي. تیماخ هغه څوک دی چې د مالیزیا هوایي شرکت د هغې الوتکې د ویشتل کېدو په قضیه کې د نړیوالو څېړنو له مخې مطلوب دی چې په 2014 کال کې یې په نتیجه کې 298 کسان مړه سوي وو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل د غوښتل د یکشنبې په ورځ